امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشغله رحیم زویم. د امریکا د لوی دریزانو د عمومي کمیټې مرستیال ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی وایي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو په خاطر زیات شوي دي. جنرال مکینزی امریکا غږ سره په خبرو کې دا هم وویل چې ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو په چوکاټ کې کیږي او د ماشومانو، میرمنو او بیګنا ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په خورا دقت ترسره کیږي. جنرال مکینزی چې د دفاع په وزارت کې د خبریالانو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په تطبیق کېدو او په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو د شمیر په زیاتېدو سره به د افغانستان هوایي ځواک نور هم غښتلی شي. د امریکای جنرال زیاته کړه چې د افغانستان هوایي ځواک د زیات وخت لپاره په کافي اندازه تجهیزات نه درلودل او په بیړه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د غستونز لا پسې زیاته شوه. د امریکا د دفاع وزیر جیماتس وایي هیله لري چې د کاناډایي او امریکایي خزي او خوند په خوشی کېدو کې د پاکستان د پاوز همکاري د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د همکاري د پیل لپاره یو ښه زیری وي. ښاغلی میټس ویلي دي چې دا یو ښه شیبه وه او د پاکستان پاوز په ښې طریقې ترسره کړله. د دفاع وزیر همدارنګه ویلي دي چې د پاکستان سره په آینده کې د ګډ کار کولو نیت لري. د امریکا د دفاع وزیر په دې هکله چې دغه کسان څنګه خوش شول د تبصرې کولو نه ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په پاکستان کې د سخت دریځو له قید څخه د یوې امریکایي میرمنې او د هغې د کاناډایي میړه په خوشی کولو کې د پاکستان رول ستایلی دی. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویلي په 2012 کال کې د حقانی ترګری شبکې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل شي ول. اسپین ماڼۍ د اعلامیه لمخې په میرمن کولمن په داس حال کې چې د حقانی شبکې په بند کې و درې ماشومان هم زیږولې دي. د مخه تر دې د پاکستان پاوز د 50 تنو د خلاصون خبره کړې و چې د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنسټ د پاکستان استخباراتي مامورینو لبند نه آزاد کړی دي. دوی ویلي و چې دغه کسان د روان کال د اکتوبر په 18 د افغانستان د پاکستان د کرم ایجنسۍ ته انتقال شي ول، خو په پاکستان کې د هغوی د ساتلو د ځای دقیق معلومات نه دي ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په صدرولو سره غواړي چې د اوباما د صحي بیمې پلان کمزوري کړي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د یو اجرایوي فرمان د لارې د امریکایانو لپاره د اسانه کړه چې د روغتیا د بیمې پلان نه واخلي. ټرمپ دا کار وروسته لاغه وکړ چې په کانګرس کې جمهور غوښتونکي په دې کې ناکامه شول چې د اوباما کیر یا د روغتیا د بیمې پلان ختم کړي. ټرمپ دا کار د اوباما کیر پلان د کمزور کولو په هدف کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ د اجرایي فرمان په دې مقصد لاسلیک کړی دی چې د وړو کاروبارونو خوندان ته د اجازه ورکړي چې خپل کارکونکو ته په مختلفو ولایتونو کې ارزان بیا او په قانوني لیاز لږ پیچلي د سی بی می پلانونه ورواخلي. د همدې کال د جنوري په میاشت کې کله چې ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، نو د دې ژمنه یې کړې وه چې د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د داخلي پالیسیو تر ټولو مهمه کامیابي د سی بی می پروګرام ورختم کړي. په دې مورد کې دا د ښاغلي ټرمپ تر ټولو مهم اقدام دی. په سنا کې د ډیموکرات ګوند مشر چک شمر په ښاغلي ټرمپ تور ولګوه چې ټرمپ غواړي په زور زموږ د روغتیا نظام په یوازې سر مات کړي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. امریکا او اسرائیل د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري ادارې یا یونسکو نه وځي. واشنگتن په دې ادارې تور لګولی چې د اسرائیل عزت دریځ غوره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر ناورد په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د یونسکو نه د امریکا د وتلو پریکړه اسانه نه وه. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په کار ده په دې ادارې کې ځینې بنسټیز بدلونونه راشي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د امریکا پریکړه زروره او اخلاقي ګڼلې ده. د یونسکو چارواکو د اسرائیل او امریکا په دې پریکړې مایوسي ښودلې. د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف د امریکا د بهرنی چار وزیر برکس ټیلر سن ته ویلي دی چې د تړل شو قونسلګریونه د روسي د بیرغونو لری کول ورته د منلو وړ نه دی. دغه بیرغونه امریکا د چهارشنبه پر ورځ د روسي د حقوق قونسلګریو او ډیپلوماټیکی ودانې نه لری کړل چې په امریکا کې تړل شوی دی. خو د روسي د بهرنی چار وزیر ویلي دی چې د دغه ودانیو د بیرته اخیستلو او خلاصولو لپاره یې قانوني حل ځلې پیل کړي دي. او روسي خبر ده چې د فلسطینیانو دوه مخالف ګوندونه فتح او حماس سیاسي جوړجاړي ته رسیدلی دي. دا خبره د حماس د ګوند مشر اسماعیل هنیه کړی ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو ته اوریدل. په مخ کې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي د امنیتي خندونو له امله دغه وزارت د خپلو پلانونو په عملي کولو کې بریالی سوی نه دی. په نتیجه کې سش کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کشت په بېساري ډول لوړ سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل وزارت د دریو کلنو د کارونو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول وویل، دغه وزارت سکهال د ناامنۍ او لامله د کوکنارو د کر د مخنیوي او د کروندو د لمنځوړلو په برخو کې د خپل برنامو په عملی کولو بریالی شوی نه دی. لا دې مخکې یوې سرچینې امریکا غته ویلي و چې سکهال په افغانستان کې د مخدره موادو کر او تولید په بیساري توګه لوړ شوی دی. هغه ول د اټکل لمخې سکهال په افغانستان کې پر 360000 هکتار ازمکه کې د کوکنارو کر شوی چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی پکې راغلی دی. اغلی عظیمی دغه مسلې ته په اشاره وویل،
په قراری کې میګن 65%
په دې اړه چې ویل کېږي دا شمېره 15% لوړه شوې ده، طبیعتا موږ هم ورته اندېښنه لرو. د ناامنیو له امله او زموږ د پلانونو د تطبیق پر وړاندې د امنیتي خنډونو له امله چې سږ کال موږ درلودل، ښایي د لوړ کښت شمېره ولرو.
اغلی عظیمی ټینګار وکړ چې یاد شمیرې ورسته نه دی او لا هم په دې برخه کې پر یوې سروې کار دوام لري چې له بشپړېدو وروسته به یې جزئیات له خلکو سره شریک شي. تیر کال په افغانستان کې پر 201000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی وو چې ورسخه 3200 ټنه اپین حاصل اخیستل شوی وو. خو د سرچینې د معلوماتو له مخې سکهال د اپینو تولید هم د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوی او څه باندې 10000 ټنه اپین له کوکنارو څخه حاصل اخیستل شوی دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د مخدره موادو د کر او تولید د کچې زیاتوالی یوازې ناامنیو پورې تړلی نه دی، بلکې نور عوامل هم شته چې د مخدره موادو د کر او تولید له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غته وویل،
واقعاً تشکل تقریبا 300 هکتار زمکه هم د غپورت سوي دي. 300000 هکتار زمکه تخمینی په وطن کې کرل سوي دي. دا یو آفت دی، دا یو سونامی ده، دا یو غټ چالش او جنجال دی په وطن کې. نامنی هم شته، تریاک چې تمیل کنندهی توریزم ده مستقیما په دې ارتباط لري او مستقیما د فساد ادارې سره ارتباط لري، مستقیما د ضعف د دولت سره ارتباط لري. دا یوازې نامنی نه ده.
جنرال هزاره له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په کور دننه د دولتي ادارو او مرستندویو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی بل هغه عمده لامل یاد کړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کر او تولید د زیاتوالي لامل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، پرون د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې د شپږ او یا هیوادونو د ځوانانو چارو مسؤلینو په یوه لویه غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې په هدف او څرنګوالي مو په ماسکو کې د افغانستان د فرهنګي استازي شاه سلطان عاکفي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د غونډې په هکله آشنا رادیو ته داسې وویل،
په راتلونکي اونۍ کې په سوچ ښار کې د روسیې د ځوانانو 9 نړیوال فستیوال جوړیږي. د هغه فستیوال په درشل کې یا د تراغه مخ کې نن دلته په مسکو کې د شپږو یا هیوادونو کلتور د وزیرانو او همدارنګه د ځوانانو په چارو کې د وزارتونو د معینانو په ګډون باندې یو غونډه جوړه شوه چې دا غونډه د روسیې د صدر اعظم د ماوین لخوا پرانستل شوه او تر هغه وروسته د مختلفو هیوادونو استادو وزیرانو او معینانو خبرې پکې چې وکړلې.
بله، د افغانستان نه پکې چا ګډون کړی وو او د افغانستان د ځوانانو په حق او د دوی د ستونزو په اکلام څه خبرې وشوې کنه؟
بالکل، د افغانستان د کلتور وزارت د ځوانانو په چارو کې مرستيال ښاغلی ډاکټر کمال صادق خټک وینا وکړه، او په دې وینا کې افغانستان کې د ځوانانو اوسنی مشکلات، چالشونه او همدارنګه د ځوانانو لپاره د برابر شوو شرایط او سہولتونو په اړه باندې خبري وکړلې. نو په دې کانفرنس کې د وینا وکړه او همدارنګه نورو ویناوالو ټول په دې باندې خبري وکړلې چې څه ډول باید د وداسي همکاري رامنځته شي د مختلفو هیوادونو ترمنځ، څو د ځوانانو مشکلات، تروریزم او تروریستي حلقې کوشش کوي چې ځوانان ځان ته کش کړي، څنګه ځوانان باید ځینې وژغورل شي، او څنګه په دغه کارونو کې بیا د نارینه او ښځینه ځوانانو انډول ته هم پام وشي.
راتلونکي فیسټیوال به په کوم هدف جوړیږي او څومره ځوانان به پکې ګډون کوي؟
ویل کېږي چې شاوخوا د 1500 هیوادو شاوخوا 60,000 ځوانان ګډون کوي، او هلته د افغانستان څخه هم یو هیئت چې 15 دی او په راس کې ښاغلی کمال صادق خټک د ځوانانو د کلتوري د چارو د وزارت مرستيال د ځوانانو په چارو کې مشرتوب کوي، د دې هیئت دوی هلته ګډون کوي. او دا فستیوالونه معمولا جوړیږي د دې لپاره چې د ځوانانو ترمنځ اول آشنایی پیدا شي، همکاري پیل شي او د همکاریو پراختیا وشي. او ډیره یو دلچسپ خبره نن د مسکو د دولتي پوهنتون چې دلته په امګاو باندې په دنیا کې کوی پیژنې، د امګاو رئیس ته روسیې د پوهنتون په استازیتوب یو دلچسپ نوې خبره وکړه. هغه دا و چې ول دوی په فستیوال کې پیشنهاد وکړي چې د ځوانو پوهانو یو ټولنه جوړه شي، د ځوانو پوهانو یو ټولنه باید جوړه شي نړیواله. نو دا هم ډیره دلچسپه خبره وه. وګورو چې په فستیوال کې پر دې باندې څه ډول بحثونه راځي او څه تصمیم نیول کیږي.
ستاسو له نظره د ځوانانو لپاره د دا ډول فستیوالونو جوړول څومره د اهمیت وړ دي؟
زما له نظره دغه ډیر مهم فعالیتونه دي چې باید ترسره شي، ځکه چې په ټولو ټولنو کې ځوانان د ټولنو آینده جوړوي او آینده تشکیلوي. نو کچری کې د مختلفو هیوادونو د مختلفو قومونو ژبو او ادیانو ځوانان سره وپیژني، سره بلد شي او همکاري سره وکړي، باور مې دا دی چې دغه وسنۍ شخړې چې موجود دي د اول د تروریزم او د القاعده او د داسې نورو ډلو ټپلو چې بشري ټولنې د مشکلات سره مخامخ کړي دي، ځوانان کېدای شي چې په دې کې ډېر سره همکار شي. او همدارنګه دوی ترمنځ چې پوهاوی پیدا شي، پرمختللي هیوادونه او پرمختللو هیوادو ځوانان به د پسپاتو هیوادو د ځوانانو سره مرسته کوي، کومک به کوي، د تحصیل زمینې به برابرېږي ځوانانو ته او داسې نور. نو زما په آند دا ډېر مهم اعمال او حرکتونه دي چې باید تکمیل شي او ترسره شي.
ډېره مننه عاکفي صاحب. کور ودان.
کور مودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
په پکتیا کې دولتي مامورین وایي چې په ګردیز کې د کابل بانک څنګ په تړل کې دوه سره د معاشونو په اخیستلو کې لستونزو سره مخ دي. د تیری می میاشتې راهیسې په ګردیز کې د کابل بانک پر څنګ برید وسو او دا څنګه د مشتریانو پر مخ تړل سوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لېږلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک څنګه وروسته له هغه وتړل شو چې د روان میلادي کال د می میاشتې په شلمه نیټه یو شمیر وسلوالو پر دغه څنګه ډله ییز بریدونه وکړل. هغه مهال د چارواکو په وینا په یاد برید کې درې کسان وژل شوي وو او تر دیرشو ډیر نور ټاپیان وو. که څه هم له برید څخه نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، خو لا هم کابل بانک په ګردیز کې خپل خدمات نه دي شروع کړي.
په کابل بند باندې برید سوی ده او تر اوسه پورې استادانو خپل ماشونه نه دي اخیستي. یعنې زه خپله که ووایم زیاتره استادان لاړو، خو زه نسم کولی چې کوم بل ولایت ته لاړ شم، څلور 15 میاشتې ما ماشونه نه دي اخیستي.
د نورو دولتي او حکومتي مامورینو تر څنګ په پکتیا کې ښوونکو ته د کابل بانک له لارې معاشونه حواله کیږي، خو د ځینو سرچینو په وینا د تیرو 15 میاشتو راهیسې ډیری ښوونکو معاشونه نه دي اخیستي. په ګردیز کې د غازی ببرخان خونځي خونکي ګل احمد امریکا غږ ته وویل اړ دي چې خپل ماشونه په کابل او یا ګاونډیو ولایتونو کې د کابل بانک له څانګو واخلي. د ده په وینا دا ستره ستونزه ده.
استادان مو باوجود ده چې ماشونه هم کم ده، د خپل ماش د اخیستلو لپاره د دغه ځای نه زی او بل ولایت هلته دوی خپل ماشات اخلي چې ډېر سخت ستونزې سره موږ سروکار او دوچار یو. په کرات موږ ورته ویلي دی ګرچه وعده شوی دی چې ستونزه د کابل بانک به حل کیږي.
که څه هم د کابل بانک مسؤلینو په ګردیز کې د خپلې څانګې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې له نورو ډله ییزو بریدونو څخه د ویرې پر اساس یې د فعالیت زړه نه دی کړی. د پکتیا د ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز په دې برخه کې پر ولایتي اداره او مرکزي حکومت نیوکه لري چې ګڼې د ناغېړۍ له کبله د یادې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي.
د مرکزي حکومت نه او د افغانستان بانک لوی رئیس نه زموږ هیله دا دی، وړاندیز مو دوی ته دا دی چې خپله په ګردیز کې دوی زر تر زره عاجل خپله څانګه بیرته پرانیزي. همدارنګې په دوو لویو ولسوالیو کې چې یو څمکنیو کې، همدارنګې په ځاځیاریوب کې دوی وړې څانګې پرانیزي تر څو زموږ د دولت مامورینو او د ملي او محلي پولیسو ماشونو ستونزه حل شوي وي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت هم له آشنا راډیو سره په خبرو کې د کابل بانک څانګې تړل کېدل د مامورینو او نورو خلکو لپاره د پام وړ ستونزه وبلله، خو د هواري د هڅو خبر یې ورکړ.
په دې کې ولایت مقام خپل اجرات کړي دي او راتلونکو لسو ورځو پورې، یعنې د میزان تر دیرشمې پورې به انشاءالله موږ وتوانیږو چې نوې څانګه فعاله کړو. هم زمان موږ په دې هڅه کې هم یو چې څمکنیو په ولسوالۍ کې هم یو څانګه د کابل بانک فعاله کړو. او
کابل بانک چې خصوصي بانک دی، له دې امله چې له حکومت سره د تړون له مخې افغان امنیتي ځواکونو ته معاشونه ورکوي، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې پر څانګو ډله ییز ځانمرګي بریدونه شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ملاتړ اعلان وکړ. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د دې ناستې اکثره هیوادونو د افغانستان ځینې نور وړاندیزونه هم منلي دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دې سازمان کې د سیمې ډېر هیوادونه غړیتوب لري او د افغانستان شمولیت پکې له اهمیته ډک کار دی. په دې باره کې یوسف زدران د آزادۍ رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورټ لري.
د شانګهای همکاریو په سازمان کې د تماس ډلې ډېرو هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب تر څنګ د دغه هیواد پنځو واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې تر څو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي، هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله دا غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دي په اړه وایي.
البته ارتباط میگیره به طی مراحل
دی وایي. دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي، خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. له ډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل
عضویت افغانستان در شانگهای اهمیت بسیار فوق العاده
ای دی وی د شانگهای پس آسمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. لدی اړخه چې چین او روسیا په راس کې قرار لري او ډیر وګړي تر پخ لاندې راوستل دي. هغه سې چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په 15 برخو ویشل او یو برخه د سیمې هوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کول شي په دې برخه کې خرو لاته او د افغانستان موضوعات وڅاري د جعفری پوینا د شانگهای د همکاري سازمان غړي هوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغیز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د فارنچون تجارتي مجلې د 500 ځواکمنو او قوي ښځو نومونه خپاره کړل. په دې لیست کې د امریکا د جنرال موټرز کارکونکې ماري بارا لومړی او د پیپسي شرکت اجرایي مشر دوهم ځایونه خپل کړي دي. په مکړې په دې اړه د امریکا ژغ د خبريالي ماري مادیالو د رپورت پښتو سوي باندې ده.
د فارچون په نامه تجارتي مجلې په خپل لومړی مخ کې د اندرانوی عکس خپور کړه ده. مېرمن نوې سکالې د نړۍ په 500 ځواکمنو ښځو کې دویمه شوه. یو شپېته کلنه ده او د پیپسي د نوشابو د کمپنۍ چې خالص عاید یې 3.5 میلیارد ډالره کېږي مشري کوي. د خپلې کمپنۍ په 19 کلنۍ غونډې کې مېرمن نوې وویل چې تر ادارې لاندې کارکوونکي باید له اوسنیو شرایطو سره سم د خلکو تقاضا پوره کړي.
For companies like ours, زموږ د کمپنۍ په څیر شرکتونه چې ډیر متحرک دي او ضرورت لري چې تولید وګوري، موږ باید دغه تحرک په مختلفو ډولونو منځ راوړو. نو موږ په مارکیټ کې بدلونونو ته پکتو وایو چې دا به ممکن تر ټولو د خوشحالۍ او یاد ویرې وخت وي چې د خوراک او څښاک د یوې کمپنۍ اجرایوي مشر اوسي.
دغه مېرمنې نوم څو وارې د ځواکمنو ښځو په لست کې لیکل شوی دی، خو د امریکا د جنرال موټرز له شرکت څخه ماري بارا د پرلپسې درېمو کلونو لپاره د نړۍ لومړۍ ځواکمنه ښځه ټاکل کیږي. د فارچون مجلې د ځواکمنو ښځو په لست کې دیارلسم ځای په کیوبا کې زیږیدلې د کالیفورنیا ایالت سوداګرې ګایشا ویلیامز خپل کړه ده. هغه لومړنۍ بهرنۍ مېرمن ده چې په دغې مجلې کې نوم لیکل کیږي.
I feel incredibly honored.
The yard aw khay ehsas kom chiz ma da kar ki salatir o nur khalq sra chi pa bahar ke paida shiwi di warta da. Fa kasan chiz ma pashan muhajir di aw inglisi ye duwaye ma shabada. Zma paigham da da chi pa de hewat ke har ts imkan lari.
The list pasal bi khatam katar ki bi da IBM da shirkat da mrastiali chi da malumati technology da mawad o karobar ke bi likal shabada. Da Fortune majale pa de gani ki po tolo charo ki da zwakmano aw makhka kho khazo numuna likal shiwi di.
موږ هر کال د دوی د کمپنیو د عایداتو، کاري وختونو او مارکیټ ارزونه کوو. نو داسې نه ده چې څوک په لست کې شته، بلکې څنګه یې رتبې ټاکل کیږي.
په تازه لست کې د لومړي ځل لپاره د لاتین امریکا د سوداګری میرمنې آن ماري نوم هم لیکل شوی دی. نوموړی وایي چې په مجلې کې د نوم لیکل دا فرصت ورته زیات کړی چې د نورو بریالیتوبونو په طرف ګام پورته کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د میانمار د پوځ لوی درستیز د پنځشنبې په ورځ وویل چې په روهینګیا کې مسلمانانو په دومره ګڼ شمېره نسته څومره چې په مطبوعاتو کې ویل کیږي. هغه وویل چې دغه کسان بنګالیان دي. هغه په مطبوعاتو تور ولګوه چې پروپاګاندا کوي. او په جاپان کې د میانمار سفیر هم ویلي دي چې په میانمار کې د روهینګیانو عام وژنه نه کیږي. د امریکا ژغ د رپورت تفصیل د نظرانې یوسف زی څخه واوري.
د میانمار د پوز لوی درستیز مینان هنګ ویل چې دغه روهینګیان د بنګلاديش دي او هغوی به هلته خوندي وي. د میانمار د پوز د مشر دغه څرګندونې د امریکا د سفیر سکاټ مارشل د ملاقات نه وروسته په فیسبوک باندې خبرې شوې دي. د امریکا سفیر د هغه سره په ملاقات کې د 1500 روهینګیایي مسلمانانو د خپلو کورونو په زوره د بې درکه کېدو په هکله اندېښنه وښوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زید رازول حسین د میامار د پوز د روهینګیانو په ضد عملیاتو په حق لویلو چې دغه نسل کشی ده. کاوین چې په لندن کې د میامار د بشري حقوقو د سانګې مشر دی، امریکا غږ ته وویل چې د میامار د پوز مشر چې سوای هغه کوم نوې خبره نه ده. هغه زیاته کړه
they're very good at lying the truth, you know, just because the people public is a normal
Kavin why che the Myanmar na war da zini kasan weli di che halta rohingyan da hum ne shikawale che zan da para da khodo aw da sko shan wakhli aw hum da gi asasi wajada che khalak pa tekhta majbur shwi di da malgaru millatuno da siyasi charo mashar Jeffrey Feltman pa jume poras Myanmar da larshi پدې برسره د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په خوانی سرمنشي کوفی انان هم امنیتي شورا ته په دغه مسلې باندې وینا کوي. په فرانسیس با د نومبر په اخیره کې په میامار کې د سولې په حق خبري وکړي. له بلې خوا په جاپان کې د میامار سفیر ویلي دي چې په میامار کې د روهنګیانو عام موجنه نه کیږي. هغه وویل چې حکومت په میامار کې د روهنګیانو په حق له داسې کلمو کارول په سختۍ سره غندي. هغه وویل چې دغه ټول د میامار په ضد د مطبوعاتو پروپاګاندا دی. سفیر زیاته کړه چې حکومت تیار دی د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې کورونه یې پریښی دي. د یادونې وړ ده چې په میامار کې چې د یو څو میاشتونه د روهنګیایي مسلمانانو په خلاف د تشدد لړۍ پیل شوې ده، د رخاین ولایت نه شاوخوا 15 لکه روهنګیان دې ته مجبوره شوي دي چې د خپل کورونو نه کډه وکړي. زیاتره یې بنگلاديش ته د اوړېدو کوشش کوي او په بنگلاديش کې هم په مشکلو کې ورته ځینې مشکلات پیښ دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کابل په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو عکاسانو عکسونه تر یوې سالۍ وروسته نندارې ته ایښودل سوي دي. د عکسونو دغه نندارتون چې بیا زیژون نومیږي، تر ډیره یې عکسونه د افغانستان د پرمختګ په اړه دي. دغه نندارتون یونسکو د افغان حکومت او طلوع نیو سره په ګډه جوړ کړي. خلک وایي د یونسکو لخوا د افغانستان د کلتوري میراثونو په اړه نندارتونونه ډیر ارزښت لري. حکمت سروش د بیا زیژون په نوم د عکسونو دغه نندارتون ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړ.
د افغانستان د ګوټ ګوټ بیلابیل عکسونه به د یوې میاشتې لپاره د کابل په بابر بڼ کې د خلکو نندارې ته پراته وي. د بیا زیژون په نوم د عکسونو دغه 2 کلنی نندارتون د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو له افغان حکومت او تلو نیو سره په ګډه د عکسونو تر یوې سیالۍ وروسته جوړ کړی. د یونسکو مسؤلین وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې ځوانو عکاسانو د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه عکسونه ورولیږل او د یو مسلکي پلاوي لخوا 80 غوره عکسونه د نندارتون لپاره وټاکل سول.
موږ غواړو چې ډیر افغانان او بهرنیان د دغه نندارتون لیدو ته راشي او د دې هیواد بیا زیږون په خپلو سترګو وګوري.
د هدایت الله امید پلاس د وشو د افغان لوبغاړي سیما زمي اخیستل سوي عکس په دې سیالي کې لومړی مقام وګټي.
دا مات دا جایزه ګټړی دا خو ډیر خدای دا ځوانان لپاره ډیر خدای تاغوی تشویقی د مثبت پلیر کې اوس نن ما دا جایزه وګټه نور کسان به د دینه کوشش کوي چې د ما ځای ونیسي په مثبت په بخش کې. کنه دا ډیر خدای ینګ جنریشن ته کابل کې او ټول افغانستان کې ټول ځوانان باید زیار وباسي، کومه کسان په دغه بخش کې کار کوي زیار وباسي چې همداسې جایزه وګټي.
د دې نندارتون نندارچان وایي چې د افغانستان د پرمختګ د عکسونو په لیدلو خوښ دي.
او د سیخې چې افغانستان نه تنه یو شاید د جنگ لپاره یو ځای دی، خو د سیخ ځایونه هم لري او د سیخ ځوانان لري چې د دنیا زیار باسي چې د سیخ عکسونه واخلي او د صلح نمائنګر دی. اصلي
نندارتون ماشومانو ته هم په زړه پورې دی. دوی وایي چې دا نندارتون به افغان ماشومانو ته د خلکو پام راواړوي.
ما ته دې پزره پورې دي نو یو ته ما ته ډیر هغه د چې غریب اطفال د دلته عکسونه ده چې ډیر متاسفانه چې افغانستان کې ډیر غریب اطفال دي، نو باید موږ دوی کومک وکړو چې ترسو دوی پرمختګ وکړي درس وایي.
د بیا زیژون په نوم د دغه نندارتون جوړونکي وایي چې د دې عکسونو د نندارتون لړۍ به د ولایتونو تر څنګ د هیواد بهر ته هم وغځوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.